آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ورځ مو په خیر. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کیږي. تاسو په مخکړي د خبرونو دندسته
ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف هڅې به تر هغه بریالۍ نسی چې په سوره کې کومه سیاسي موافقه پېښ شي. فرانسې ویلي دي چې د پاریس د بردونو طرح کوونکې وژلې دي او درې امریکایان چې په یمن کې شیا یاغانو نیولي وو خوشي شوي.
نن جمعه ده د جارلس او څلور نیوی کال د اقرب د میاشتې نه وشتمه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې شلمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورت هم اوریدلی سي چې د فرانسې پولیسو ویلي دي چې په پاریس کې د تیرې هفتې د تروریستي حملو د ډلې مشکوک مشر د چهارشنبه په ورځ د پولیسو په یوه حمله کې وژل شوی دی. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او سیمې په هکله اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف په هڅې تر هغه بریالۍ نسی چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه نه وي سوي. اوباما وویل چې دی په دې باور نه لري چې د داسې موافقې په کېدو سره دی جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې سي. اوباما دا خبرې په فلیپین کې د آسیا د آرام سمندر د هیوادونو د غونې نه بهر د کاناډا د سر اعظم سره په ملاقات کې وکړې. اوباما وویل چې دا تصور وړ خبره نه ده چې بشار الاسد په موجودیت کې دي چې د سوریې زیاتره خلک هغه یو ظالم او قاتل دیکتاتور بولي د سوریې کورنۍ جګړه ختمه سي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د تروریستي بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د پاسپورټ پرته د سفر کولو په اړه شکونه پیدا شوي دي. د پاریس د ځینو برخو د پاریس د ځینو برید کوونکو په اړه استخباراتي ادارو معلومات درلودل، خو هغوی ونسوی کړای چې وینیسي. تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې وزیران به د برسلز په ښار کې عاجله غونډه وکړي او د امنیتي چارو د بهتره کېدو په اړه سلا مشورې وکړي. نور تفصیل د لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول په راپور کې چې شافیه سردار به درته ولولي.
داسې ګمان کیږي چې د پاریس برید کوونکو په اروپایي هیوادونو کې آزادانه سفر کاوه او په فرانسې او بلجیم کې د بریدونو نقشه جوړوله. د اروپایي ټولنې د شنګن د سیمې څخه هر څوک کولی سي چې د اروپایي ټولنې شپږویشتو هیوادونو ته د پاسپورټ څخه بغیر سفر وکړي. اروپایي ټولنې په همدې اصل موافقه کړې وه، خو د لندن د وسلوالو خدماتو په شاهي انستیتوت کې د سرحدونو د امنیت د چارو کارپو کالم جیفری وایي چې د اروپایي ټولنې دغه ستونزه اوس افشا سوه.
I think we'll see the end of Schengen, but I think particularly the next few months you'll see countries
زه فکر نه کوم چې د شنګن سیمه به بنده سي، خو زه فکر کوم چې په راتلونکو څو میاشتو کې به زیات هیوادونه په خپلو سرحدونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. زه فکر کوم که چیرې اروپایي ټولنې د شنګن سیمه په بشپړه توګه له منځه یوسي، دا د اروپایي ټولنې اساسي اصولو خلاف کار دی.
د فرانسې چارواکو ادعا کړې ده چې په پاریس کې د نومبر 14 نیټې د خونړیو تراګرو بریدونو مشکوک سرغنه د دغه ښار په څنډو کې په 13 نومبر د سپیدو مخ کې د پولیسو سره د پولیسو لخوا په چاپه کې وژل شوی دی. دوی وایي د بلجیم اوسیدونکو 28 کلن عبدالحمید اباود د اسلامي دولت ډلې غړی و. عبدالحمید د بلجیم اوسیدونکو فسر پولیسو فکر کاوه چې هغه په سوریه کې دی، خو وروسته بیا تحقیقات وښودله چې هغه د پاریس په اطرافو کې په یو کور کې و. اباود او د هغه ملګرو تېره اونۍ په پاریس کې بریدونو کې ککړ پېژندل شوي ول چې 190 کسان پکښې ووژل شول او 400 نور زخمیان شول. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې ده چې په بنګلادیش کې یو ایټالوی پادری چې ډاکټر هم و باندې ډزې کړې دي او زخمي کړې دي. دغه برید په دغه هیواد کې په بارانیانو باندې د بریدونو د لړیو وروستۍ پېښه ده. دغه وسلوالی ډلې ویلي دي چې دوی په پایرولاری باندې په داسې حال کې هغه په نښه کړی دی چې د دې ډلې درو موټرسایکل والاو د چهارشنبه په ورځ په هغه وخت ډزې وکړې چې هغه کلیسا ته په بایسکل روان و. دغه پادري چې 50 کلن دی په غاړې باندې د مرمۍ لګېدلې دي. د بنګلاديش پولیس ویل دي چې دوی داسې هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دغه ډله دې په دې برید کې لاس ولري. د بوسنیا د څرمالۍ دفتر ویل دي چې دوی په سرایوو کې د دغه هیواد دوو سرتیرو وژل د تروریزم د دوسیې په توګه څیړي. نور تفصیل به د بختیار شاه صاحب په رپورټ کې واورو.
په وژل شوو عسکرو کې یو مسلمان او بل یې د بوسنیا سرب و. د بوسنیا د څارنوالۍ د دفتر نطاق بوریس ګروبسک پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې د چهار شنبه د شپې برید د تروریزم معنا لري. هغه زیاته کړه چې په دې باب نور تحقیقات به د دې مسلې په باب نور حقایق هم را برسېره کړي. هغه وایي برید کول او د بوسنیا د اردو د افراد وژل تروریزم دی. په نورو تحقیقاتو کې باید د برید کوونکي په باب نور حقایق هم معلوم شي، او ممکنه ده چې دا هم معلومه شي چې برید کوونکي څه ترلاسه کول غوښتل او هدف یې څه و. صدر اعظم ډینیس زیواس د تیر ماښام د کابینې د بیړنۍ ناستې وروسته دغه برید په دولت باندې برید وبله. په سرتیرو باندې برید کول او په وطن چې د عسکري یونیفورم یې اغوستی وي د دې معنی لري چې د بوسنیا په دولت برید شوی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک تن بیا د برید له ځایه خپل کور ته لاړی او هلته ځان په بم تباه کړ.
درې امریکایان چې په یمن کې شیای اغیانو نیولی وو خوشی سوي او د عمان پلازمین ته رسول سوي دي. د عمان دولتي خبری رسنۍ په خپل راپور کې ویلي دي چې درې واړه کسان د اغیانو تر ولکې لاندې د سنا د پلازمین سره د الوتکې د لارې عمان ته رسول سوي دي. د عمان دولت د دغو امریکایانو پیژندنه نه ده کړې، خو آزادو امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه دواړو امریکایانو کوم وخت چې ونیول سول د ملګرو ملتونو کارکوونکي ول. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان اته بجې او اووه دېرش دقیقې دي. په مکرې رپورت
د سو میاشتو راهیسې بلژیکي افراطي عبدالحمید ابو عواد د پولیسو نه پټ ګرځېده او فراری وو. هغه د اسلامي دولت په نامه د ډلې د پاره په سو حملو کې لاس درلود، او داسې معلومیږي چې هغه به په پټه اروپا ته د سوریه نه راغلی وي. داسې اغلب ګمان شته دی چې
د فرانسې د پاریس په ښار کې د تروریستي بریدونو څخه وروسته د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د پاسپورټ پرته د سفر کولو په اړه شکونه پیدا سوي. د پاریس د ځینو برید کوونکو په اړه استخباراتي ادارو معلومات درلودل، خو هغوی ونه سوی نیولی. تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې وزیران د بروسلز په ښار کې عاجل غونډه وکړي او د امنیتي چارو د بهتر کېدو په اړه سلا مشورې وکړي. نور تفصیل د لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول په رپورټ کې واوري. داسې ګمان کیږي چې د پاریس برید کوونکو په اروپایي هیوادونو کې آزادانه سفر کاوه او په فرانسې او بلجیم کې د بریدونو نقشه جوړوله. د اروپایي ټولنې د شنګن د سیمې څخه هر څوک کولی سي چې د اروپایي ټولنې شپږویشتو هیوادونو ته د پاسپورټ څخه بغیر سفر وکړي. اروپایي ټولنې په همدې اصل موافقه کړې وه، خو د لندن د وسلوالو خدماتو په شاهي انستیتوت کې د سرحدونو د امنیت د چارو کارپوه کالم جیفری وایي چې د اروپایي ټولنې دغه ستونزه اوس افشا سوه. زه فکر نه کوم چې د شنګن سیمه به بنده سي، خو زه فکر کوم چې په راتلونکو څو میاشتو کې به زیات هیوادونه په خپلو سرحدونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. زه فکر کوم که چیرې اروپایي ټولنې د شنګن سیمه په بشپړه توګه له منځه یوسي، دا د اروپایي ټولنې اساسي اصولو خلاف کار دی. هالینډ ویلي دي چې د شنګن سیمه دې وړه سي او د ایټالیا او یونان په شان هیوادونه دې ترې وایستل سي، ځکه چې اکثره غیر قانوني مهاجر لومړی همدغو هیوادونو ته ورځي. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر تامس دی میزوري دغه پلان د همدې تیرې پنجشنبه په ورځ رد کړ. هغه داسې وویل د اروپا سیاسي هدف دا دی چې د شنګن سیمه هر څومره چې امکان لري باید چې فعاله او خلاصه وساتل سي. په کار ده چې د سرحدونو څخه د وتلو او ننوتلو پر وخت د سوریې د جنګیالیو او اسلامي دولت یا داعش د ملاتړ کوونکو د کنټرول چارې دي جدي سي. داسې ګومان کېږي چې د احمد المحمد په نامه د پاریس د بریدونو یو تن ځانمرګی برید کوونکو ځان د سوریې مهاجر معرف کړی و او په همدې لارې د سوریې څخه د ترکیې د لارې یونان ته رسېدلی و. د بریدونو اصلي طرحه کوونکی عبدالحمید اباود و چې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو لخوا ووژل سو. په ټولنیزو رسنیو کې ویل سوي و چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د مرکز څخه یې وکړی سو چې اروپا ته ځان ورسوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنات کازینو حکومتي چارواکي د اباود د سفر کولو د لارې درک نه دی معلوم کړی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا رغ آشنا رادیو ته اوریدئ او اوس په مکړې دی راپورته. د فرانسې پولیس ویلي دي چې په پاریس کې د تیرې هفتې د تروریستي حملو د ډلې مشکوک مشر د چهارشنبې په ورځ د پولیسو په یوې حمله کې وژل سوی دی. د پاریس څخه د امریکا رغ خبریال لیلی زشنای په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د سو میاشت راهیسې بلژیکي افراطي عبدالحمید ابو عواد د پولیسو نه پټ ګرځېده او فراری و. هغه د اسلامي دولت په نامه د ډلې د پاره په سو حملو کې لاس درلود او داسې معلومیږي چې هغه به په پټه اروپا ته د سوریه نه راغلی وي. داسې اغلب ګمان شته دی چې هغه به په پاریس کې د جمعې دروازې د ټورستي حملو اصلي طرح وي. په دغو ټورستي حملو کې 109 تنه مړه او 350 تنه نور زخمی شوي وو. د فرانسې مقاماتو دا خبره تایید کړې ده چې هغه د چهارشنبې په ورځ د پاریس د ښار په شمالي برخه کې سهار وختي د پولیسو په یوې حملې کې وژل شوی دی. د پاریس د ښار د سارنوالۍ د دفتر په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د هغه جسد د سینټ دینس د ښار په یو اپارټمان کې چې په مردکیو لګېدلی و پیدا شوی.
doute pour la plupart d'entre vous, mais grâce à l'opération hier du raid
د فرانسې صدر اعظم مانیول والیس د خپل ملک د پارلمان غړو ته د دغه راپورټ خبر ورکړ. هغه غواړي چې پارلمان د دوی د استراري صلاحیتونو او د قدرت وخت درې میاشتې نور هم تمدید کاندي.
Alors je trouve que c'est vraiment une chose superbe pour nous, pour la sécurité, parce que apparemment on disait
que Paris qui a dit خلک هم د دغه خبر په اوریدلو ډیر خوشاله شوی. د ټیکسی او موټروان سمیر الامیر وای دا زمونږ د پاره فوق العاده خبر دی، په خاص ډول د امنیت په برخه کې. دا سی ویل شی وو چې هغه په تیخته کې دی چې البته دا د اندېښنې وړ خبره وه. د چهارشنبې په ورځ د پولیسو په دغې حملې کې یوه ځانمرګې ښځه هم وژل شوې او 8 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د فرانسې مقامات ویلي دي چې ممکن دغو افراطیانو د کومې بلې تروریستي حملې نیت هم درلودو. په پاریس کې د تیرې هفتې د تروریستي حملې د اخیری مشکوک تن صلاح الدین عبدالسلام سرنوشت لا تر اوسه پورې معلوم نه دی.
تک دخلت دوار الزكريز
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د مخصوصاً اته بجې او یو پنځوس دقیقې دی. پام وکړي زموږ د خبرونې بل رپورټ دی. د نړۍ صحي ټولنه یا ډبلیو ایچ او وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې په ترافیکي پیښو کې تقریبا 1.25 میلیونه خلک مړه کیږي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ راستولی دی چې دا دې تاسو ته اورول کیږي.
په ټرافیکي پیښو کې د وژل شوو کسانو دغه اندازه د نړۍ د 180 ملکونو د احصایو په اساس تعین شوې ده. د دغو احصایو نه داسې هم ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د وژل کیدلو اندازه په داسې وخت کې چې په سرکونو موټرې زیاتې شوې او د خلکو په نفوذ کې هم زیاتوالی راغلی دی ثابته پاتې شوې ده. مګر په دغو احصایو کې دا هم څرګنده شوې چې په ډیرو ټرافیکي پیښو کې ځوانان چې عمرونه د 15 او 19 کلونو په شاوخوا کې دي وژل کیږي. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د سرکونو د وضعیت نه علاوه په نادارو او په ثروت مندو ملکونو کې هم په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوبلې په اندازې کې فرق شته دی. دغه رپورټ وایي چې د نړۍ په هغو ملکونو کې چې خلک یې اوسط عاید لري په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او د ژوبلې اندازه کمه ده، سره له دې چې د ټول نړۍ 45% موټرې هم په دغو ملکونو کې تګ راتګ کوي. د نړۍ په صحي ټولنې کې د غیر ساري ناروغیو د دفتر مشر اتنی ګورک وایي چې د منځني ختیځ نه وروستو په افریقایي ملکونو کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه ډیره زیاته ده. هغه وایي
Africa has only 2% of the world's vehicles but has the highest death rate on the road.
په افریقا کې یوازې د نړۍ 2% موټرې شته دي، مګر په ټرافیکي پیښو کې پکې د خلکو د مرګ اندازه زیاته ده. په ځینو ملکونو کې لکه سویډن، برتانیې، هالند او ځینو نورو ملکونو کې داسې ترتیبات نیول شوي چې د هغې په ذریعه په تیرې یوې لسیزه کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه 80% کمه شوې ده. لازمه ده په خاص ډول د موټرونو د سرعت د اندازې کنټرول، په نشه کې د موټرو د چلولو، د موټر سایکل د سواری په وخت کې د هنی خولې په سرول، په موټر کې د کمر بند تړل او د ماشومانو په انتقال کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې د هغې لپاره باید قوانین وضع او هم باید په جدي توګه عمل شي. ښاغلی ګورک وایي په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې په تیرو 3 کلونو کې د نړۍ په 18 ملکونو کې د سرکونو د حفاظت او د قوانینو په عملي کولو کې پرمختګ شوی دی، مګر هغه د هم ویلی دی چې په سرعت د ټرافیکي پیښې ځای ته د امبولانسونو رسیدل او په سرعت شفاخانو ته د زخمي شوو کسانو انتقال هم د دې باعث کیږي چې د خلکو د مرګ اندازه کمه شي. هغه دا هم وایي چې د مطالعاتو او د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوي چې که چیرې په وخت او په سرعت د زخمي شوو کسانو علاج وشي، ممکن په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه نیمایي ته راکمه شي. په دغه رپورټ کې دا هم راغلی دي چې په افریقا کې په سرک د بایسکل سوارانو او د پیاده خلکو د مرګ اندازه د ټولو ټرافیکي پیښو 26% تشکیلوي. په دې برسیره د ډبلیو ایچ او په دغه رپورټ کې دا هم راغلی دي چې تقریبا 80% هغه موټرې چې د استفادې لپاره خرڅیږي د حفاظت اساسي معیارونو ته ضرورت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو پام کړی دی رپورټ ته. په پاکستان کې که څه هم چې د ښځو حال ښه شوی او په ټولنه کې یې نقش وده کړې ده، خو د پلان انټرنیشنل په نامه د ماشومانو د ښېګړې د موسسې د څېړنې څخه ښکاري چې د ماشومو نجونو ودونه په هغه هیواد کې یوه ستونزه ده. عایشې تنظیم امریکا ژغ ته په دې هکله داسې رپورټ راستولی دی. رینا 14 کلنه وه چې یو چاته چې تر هغې یې 1.5 کاله زیات عمر درلود واده سوه. هغې د خپل میړه د کورنۍ سره کډه وکړه او په دې لا پوره نه پوهېده چې واده یعنی څه او د هغې نه د څه توقع کېدی سي. په داسې یو ټولنه کې چې د یوې کورنۍ عزت عموماً د ښځې سره د جنسي روابطو په اساس سنجول کېږي، د هغې مور شاهده تر زیات فشار لاندې وه چې خپله دغه لور باید وختي واده کړي. په دې اړه شاهده داسې وایي:
نور زما په کور کې څه اعتراض نو څه خبره نه ود، ما خاون په بار دی جن ما سره د خپل یار ډیر غم دی، ما سره بیا یاد لپاره دا وعده کړی، دا وعده نه ودی نه ما وعده غوښتو تا ما وختي مو وي.
داسې ډیر زیات مثالونه سته چې دا څرګندوي چې په پاکستان کې هر کال په سلګونو زره نجونې مخکې له دې وعده کیږي چې هغوی دې په فزیکي یا روحي لحاظ وعده ته چمتو وي. په داسې حال کې چې واده ښځې او نارینه دواړو ته یو مسئله ده، په یو وروستۍ څېړنه کې چې د پلان انټرنیشنل د موسسې لخوا چې د ماشومانو د ښېګړې یو موسسه ده ترسره سوې، ویل سوي دي چې په پاکستان کې ښځې تر نارینه وو ډېر وختي ودونه کوي. کله کله دا ودونه دومره په کم سن کې کیږي چې هغوی لا د بلوغ سن ته پوره نه وي رسېدلي. یونیسف هغه ودونه چې تر اتلس کلنۍ مخکې کیږي 21% بولي، مګر محلي فعالینو دا رقم تر دې ډیر لوی یاد کړی او هغه یې په خاص ډول په کلیوالو سیمو کې 80% یا 70% بللی دی. فعالین د داسې ودونو عوامل د معلوماتو نشتوالی، خواري او غریبي او په ټولنه کې د ښځو نقش بولي. زوی زیاته ګټه راوړي او لور د کورنۍ د اوږو پیټې بولي. د خیبر پښتونخوا د ولایت د ماشومانو د حفاظت او ساتنې د ادارې کارکونکي نسیم اختر داسې وایي:
زچکی کې دوران بچی کی ډیث ہو جاتی ہے، ماں کی یعنی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بیچاری خود 13-14 سال کی ہوتی ہے تو وہ ماں بننے کے اس قابل نہیں ہوتی اس پروسیس کے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کچھ مسائل ہیں جو ان کو وہ کرنے پڑتے ہیں. پھر
عموماً جلی یا مور د ماشوم د زیږیدنی په وخت کې مری، دا یو بد حالت دی ځکه چې دا انجلۍ یوازې 14 کلنه یا 14 کلنه وي او د مور کېدو توان او طاقت نه لري. وروسته بیا د خواښې، د میړه، د خور او د ټولې کورنۍ د ظلمونو سره مخامخ کیږي. هغه دا ټول نسی زغملی.
درنو اوردونکو، د مهمو خبرونو لنډیز به خپل بیا واورو. ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف هڅې به تر هغه بریالۍ نه سي چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه رانه سي. اوباما وویل چې دای په دې باور نه لري چې د داسې موافقې په کېدو سره دي جمهور رئیس بشار اسد په قدرت کې پاتې سي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د توریستي بریدونو نه وروسته د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د پاسپورټ پرته د سفر کولو په اړه شکونه پیدا شوي دي. د پاریس د ځینو برید کوونکو په اړه استخباراتي ادارو معلومات درلودل، خو هغوی ونه شوی نیولی. تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې وزیران د برسلز په ښار کې عاجله غونډه وکړي او د امنیتي چارو در پای ته رسیدو په اړه سلا مشورې وکړي. د فرانسې چارواکو ادعا کړې ده چې په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې د خونړۍ تراګرو بریدونو مشکوک سرغنای دغه ښار په څنډو کې په 13 نومبر د تر سپیدو مخکې د پولیسو په تر سرسوي چاپه کې وژل شوی دی. دوی وایي د بلجیم اوسیدونکو 28 کلن عبدالحمید اباود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی وو. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې ده چې په بنګلاديش کې پېټه یو ایټالوي پادري چې ډاکټر هم باندې ډزې کړې دي او زخمي کړې دي. د خبرت په دغه یواد کې په بارینانو باندې د بردونو د لړیو ورستۍ پېښه ده. او درې امریکایان چې په یمن کې شایغان ولې وو خوشی سوي دي او عمان پلازمینې ته رسول سوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو سفر زکیږو. هلاند وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.